ملتیمیدیا مخکخه.
ازادي راډیو ته ورجست خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د مازیګر تر 2 بجو دوام کوي. د همدې خبرونه په دویمه نیمایي کې نور بست یا شکست سکوت اونیز پروګرام خبريږي. په بل خبرونه کې به له نورو مطالبو سره ستاسو خدمت ته راځو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ګوزان یا پولیو په وړاندې مبارزه په ټوله نړۍ کې د پولیو خلاف د مبارزې په معنا ده. د سازمان ویلي چې پولیو د امریکا د متحده ایالاتونو او انګلستان په ګډون په هغو هیوادونو کې بیا کشف شوی چې مخکې له پولیو پاک اعلان شوی وو. تر دې مخکې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه بلل شوي چې ګوزان پکې ختم شوی نه دی. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره د افغانستان په 900 ولایتونو کې د سختو بارانونو، واورې او د سیلابونو بهیدو اټکل کوي. دغه ادارې په خپل فیسبوک پاڼه کې په یو بیان کې ښیلي چې د بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردګ، غزنی، اروزګان، زابل، پکتیکا، پکتیا، خوست، لوګر، ننګرهار، لغمن، کونړ او نورستان کې د اورښتونو امکان شته. د احتمالي باران اندازه د 100 او 150 ملي مترو ترمنځ او د ووري په 13 سالنګونی کې د 100 تر 150 سانتي مترو پورې اټکل شوی ده. د سوریې د اپوزیسیون یو ډله وایي چې د سوریې د حکومتي ځواکونو پر هغو خیمو د توغندیو برید کړی چې له جګړې تښتېدلې کورنۍ پکې دیروي او په نتیجه کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي دي. پېښه د سوریې په شمال لویدیځ کې د یغنو تر ولکې لاندې سیمه کې نن سهار شوې ده او تر 100 زیات کسان یې په نتیجه کې ټپیان شوي هم دي. دا حمله له هغه لنډمهاله اوربند څخه سرغړونه ده چې روسیې او ترکیې ورباندې د 2020 میلادي کال په مارچ میاشت کې موافقه کړې وه او مخه په ادلب ولایت کې د روسي په ملاتړ پیلسیوی عملیات پای ته ورسیدل. ادلب په سوریه کې د یغنو تر ولکې لاندې وروستۍ سیمه ګڼل کیږي. د مرام په نوم کم چنن ورباندې حمله شوې د ادلب د مرکز په شمال ویدیس کې پروت دی. د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي هیواد نوی ارادي تی 2 اویا ډوله ټانکونه ترلاسه کوي چې په پخواني شوروي اتحاد کې ډیزاین شوي دي. هغه پرون په ټویټر کې لیکلي چې له دې کابله د هالند، د امریکا د متحده ایالاتونو او چک جمهوریت د زړه لوکمی مننه کوي چې د پام وړ ملاتړ یې اوکرين ته برابر کړي. هغه زیاته کړي چې د اوکرين وسله والو ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او دغه ډول پوځي تجهیزاتو ته سخت اړتیا لري. د اوکرين دفاع وزارت د جمعې پر ورځ ویلي و چې د چک جمهوریت لخوا اوکرين ته نوی ارادې ټانکونه ورکول کیږي او دغه ټانکونه د امریکا د متحده ایالاتونو او هالند په مالی ملاتړ نیوي کیږي. د امریکا د دفاع وزارت یو ویاند ویلي چې د دغو ټانکونو یو برخه به د دسمبر میاشتې په وروستیو کې اوکراین ته ورسیږي. په استرالیا کې د کرکټ د 16 اورونو سیالیو په لړ کې نن درې لوبې پلان شوي. په لومړۍ مسابقه کې هالند وتوني جنوبي افریقا ته ماتې ورکړي. پاکستان له بنګلاديش څخه دغه شپه لوبه وګټله. وروسته به درېمه مسابقه د هند او زیمبابوي ترمنځ وسی. افغانستان په دې جام کې خپل وروستۍ لوبه د تیرې جمعې پر ورځ کوربه استرالیا ته وبایلله او له دې جام سره مخه شو کړم. افغانستان په خپل ګروپ کې انګلستان او نیوزیلند نیمه پای لوبه ته وتلې دي.
سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر. زه فرید سیالم او دا نوربسته اونیس پروګرام دی. د افغانستان په پوهنتونونو کې افغاني محصلین په کوم ډول وضعیت کې دي؟ نن د ازادي راډیو په دې پروګرام کې په همدې موضوع باندې بحث لرو. په وروستیو کې د بدخشان پوهنتون محصلان په یو راټولېدنې کې دا وکړه چې د طالب حکومت چارواکو د دې پوهنتون محصلانو ته اجازه نه ده ورکړې چې د برقې پرته د پوهنتون ته ننوځي. یو په هغه ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شو وښکاري چې طالب چارواکي چې د دروازې په خوله کې ولاړ دي، نجونې په شلاق وهي او هڅه کوي چې هغوی پرې نږدې شي پوهنتون ته ننوځي. نجونې ادا کړې وه چې دوی ته د دې لپاره اجازه نه ورکړل شوې چې دوی برقه نه و پسر کړي، نو ځکه طالب چارواکو دوی پوهنتون ته نه پرېښودل کېدي. ظاهرا داسې ویل کېده چې د دغه طالب چارواکي د امر بالمعروف نهي عن المنکر وزارت لخوا دلته ګمرل شوی دي، خو وروسته بیا د دې پوهنتون د امر بالمعروف و نهي عن المنکر د بدخشان پوهنتون د دې برخې رئیس شیر احمد جواد ویلي چې دوی مامورینو داسې وکړه نه ده ترسره کړي، بلکې دوی په دغه برخه کې هیڅ ډول دخالت نه دی کړی او دوی کولای شي چې نجونې هلته پوهنتون ته لاړ شي، بلکې دا د دې پوهنتون د ارشاد او دعوت د کمیټه لخوا د غنجونو ته اجازه نه ورکړ شوی. دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې نړیوالې ټولنې او د هیواد په داخل کې زیاتره انتقادونه په طالبانو هم ده چې دوی نجونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځي څخه تک نه محرومې کړي دي. اوس سره په څنګ کې په پوهنتونونو کې چې هغه نجونې دي په دوی باندې محدودیتونه ورځ په ورځ ډېریږي. دغې محدودیتونه له ډلې کولی شو چې د محصلانو د صنفونو بیلوالي، د وختونو بیلوالي، همدارنګه په دې وروستیو کې په بدخشان کې د دغې پیښې رامنځته کېدو ته اشاره وکړو چې بغیر د حجاب یا بغیر د برقې نه محصلانې پوهنتون ته نه دي پرېښي. موږ نن په همدې موضوع باندې بحث کوو. په خبرونه کې راسره د میرمنو د حقونو فعالې هر یوه میرمن نرګس مومند، همدارنګه د ظریفه غفاري او د کابل پوهنتون محصله ملالې او د ننګرهار د خصوصي پوهنتون محصله امینه عزیزي به هم راسره په خبرونه کې وصل شي. دوی سره به د همدې موضوع په ارتباط باندې خبرې وکړو. خو په پیل کې به میرمن نرګس ته ورشو. مومند، ستړي مشي، په خیر اغلی خبرونه ته. تاسو راته ک دا وایي چې د افغانستان د پوهنتونونو وضعیت اوس مال تاسو څنګه ګرځوي؟
سلامونه ډیر وخت تاسو په خیر هله د جوړ اوسئ، په خیر اوسئ، اوریدونکو هم ښه اوسئ. البته که د هیواد د بیلا بیلو د معرف نرانیولی تر تحصیلات عالی پورې، تر لوړو زده کړو پورې، همداسه تر ثانوي زده کړو پورې کې له پایل کو، یعنی د ښوونځي وضعیت تاسو ته معلوم دی چې له بعد مرغه چې د شپږم صنف نه پورته نجونې د زده کړو اجازه نه لري او شاوخوا 15 میاشتې وشوي چې دوی د تحصیل نه لري پاتې دي، دغې تر څنګ ثانوي زده کړې دي. یعنی موږ په افغانستان کې ډېر شاوخوا 300 انسټیټیوټونه درلودل چې په دې کې اکثر نه تخنیکی او مسلکي زده کړې کېدلې، هغه هم په کلي توګه د نجونو یوازې د نجونو په مخ باندې بندي د هلکانو لپاره خلاص دي. دغه تر څنګ که موږ پوهنتونونه ته ولاړ شو، د پوهنتونونو وضعیت البته لا هم خراب دی تر پخوا. البته د څو میاشتې پخوا کې موږ د دې اوس سره پرتله کو، اول دا چې پوهنتونونه یوازې په اونۍ کې 3 ورځې دي، او په دې کې هم څنګه چې تاسو جوابته د کله چې نوي پوهنتونونه خلاص شو، تقریبا 2 میاشتې 3 میاشتې شاوخوا خو پوهنتونونه نه ول، بیا کله چې پوهنتونونه خلاص هم شول او دوی په اونۍ کې 3 ورځې هم شوي، دا 3 ورځې یوازې هغه کسان دي چې د دې په ټولګي کې د 15 حداقل 15 شاوخوا نجونې راټولې شوې دي او د مختلفو ټایمونو نجونې په یو صنف کې اچولې دي. نو تاسو تجربه ده چې په هیواد کې ډېر داسې ښوونځي وي چې هغلته به د نجونو تعداد ډېر زیات کم و، مثلا اکثرا انجینري او پل تخنیک په دې مسلو رشتو کې به د نجونو تعداد ډېر کم و، نو هغوی تر اوسه پورې په کور دي. دغه تر څنګ
میرمن مومند که دا راته وایي چې دغه د وخت محدودیت تونه د ورځې راکمولو یا دغه ساتونه ډیرول په ورځ کې مثلا د سهار نه تر مازیګر یا تر غرمې درس ویل، د دغه ټولو هدف څه ده؟ طالب چارواکي د دغه محدودیتونو په وځ کولو باندې څه غواړي؟
اجازه راکړئ ورته راځم دې خبرې ته هم. نو په لومړي سر کې البته باید ته اشاره وکړم چې څوک پوهنتون ته ځي او څوک پوهنتون ته نه ځي. نو اوس به حال د نجونو ډېر کم تعداد کې پوهنتون ته ځي، هغه هم یوازې هغه نجونې چې شل یا 15 نه هم ډېر نجونې په یو صنف کې دي. دغه تر څنګ د شپې 15 ټول په کلي توګه نجونې بیکاره دي. نو دا چې وار تر بله د نجونو تعداد ډېریږي، ورځې ورته کمیږي او پوهنځایونه ورته محدود کېږي، څنګه چې تاسو جوابته ده چې څو وخت مخکې د کانکور په ازموینه کې اول نجونو ته اجازه نه ورکوله، بیا کله چې نجونو ته اجازه ورکوله هغې باندې بیرته د پوهنتونونو ممانعتونه را پیل شول، چې دا بیا هم باعث دی وګرځېدي چې د نجونو کچه را ټیټه کړي. نو دا باعث دی وګرځي چې د نجونو کچه را ټیټه کړي او وار تر بله نجونو ته ستونزه دا را برسېره کړي چې د نجونو تعداد په کلي توګه راکم کړي، او باعث دی وګرځي چې ورو تر بله 1 کال 2 کال 3 کال پورې موږ د نجونو کم تعداد ولرو. نو دا نه یوازې دا چې نجونو په ډېر بد شکل د ذهني او ناروغۍ سره مخامخ کوي، موږ د اقتصادي کچا، یعنی که په هر شکل وګورو، د موږ هیواد په ډېر نه جبرانېدونکي ضربې سره مخامخ کیږي.
میرمن مومند، که دا هم راته په لنډو ټوکو کې ووایي چې بل اخره دغه وضعیت کم داسې دوام وکړي مو کوم طرف ته روان یو؟
دا واضح خبر ده چې موږ ډیر بد بحران ته روان یو. نو دا یو نه جبرانېدونکی بحران دی، داسې بحران دی چې نه یوازې اوسني کسان بلکې راتلونکي څو نسلونه به هم د دې زیان سره مخامخ شي. دا به باعث دی وګرځي چې خلکو اعتماد په اوسنۍ ډلې باندې لا کم شي، دغې تر څنګ خلک لا ډیر کډوالۍ ته اړ شي. تاسو وینئ چې ورځ تر بل هره ورځ سلهاوو زرهاوو کسان حتی هڅه کوي چې د افغانستان نه ووځي، کې هغه هر هېواد کې هغه د افغانستان په بدترین شرایطو هم څوک قرار ولري. دوی راځي دي فقط د نجونو د تحصیل لپاره، خپل د لونو خپل د خویندو د تحصیل لپاره. نو دا یو نه جبرانېدونکې ضربه ده چې نه یوازې ښځو ته بلکې راتلونکي څو نسلونو ته وارد کیږي، او د هغې تر څنګ هېواد په ډیر بد شکل باندې ځپي.
ډېره مننه میرمن مومن کور مودان، ژوندۍ اوسئ چې موږ سره مو په بحث کې خبرې وکړې. تاسو ته ښه وخت غواړو، مننه چې وخت مو راکړو. اوس په ملالۍ جانې ته ورشو. ملالۍ جانې، که تاسو راته ووایئ چې کابل پوهنتون کې وضعیت څنګه ده، تاسو درس ته ځئ، د خپل پوهنتون د درسونو او د خپل د سترګو لیدلې حال په اړه راته ووایئ. مخیت هم ستو ویډیو دی، او دوی دا چې موږ کله په هانتون ته ځو، د په هانتون دروازه کې د جامو موضوع ده چې جامې دی لاندې نوي اتمن به تور وي، ټیکرای به تور وي، او همدارنګه چپن چې جګوي چې وګوره ته خو په سن لاندې نه راغوستي. دا نو حتی استاد درول کې مسل خو پیدا بیا چې درول کې هم محصلین وخی مخکله لیدلې دي چې محصول یو رنګه ټیکرای په سر کړی وي، او دا د ټاکلو کسانو لخوا د بیلچې گزار حتی ورباندې یو ملګری نه کړی دي. وخت هم دغه ستونزې د محصولونو په روان باندې ډېر یو ناوړه او منفي اغېزه کوي. موږ خو د درس لپاره دا چې انسان د خپل له خدای پاک نه در شي، همدارنګه د کورنۍ لخوا اصلاح نه شي، فکر نه کوم که په دې شکل سره د جامو په اړه باندې هیڅ کومه ګټه نه کوي. د دوی محدودیتونه یوازې په همدې کې دي چې تاسو باید جامې تورې واغوندی یا پتلون واغوندی، او دا چې کله دوی دغه دروازې ته تاسو راځئ پنتون ته داخليږي، دوی دلته داسې مشخص کسانو درول چې دغه چیک کوي که میرمنې پکې شته، ځکه تاسو ټول انجونی هستئ.
خو د دروازې په مخه کې خپل تاکل کسان وي چې هغه انجونو ته ګوري، یعنی څنګه دا یو څه ټیکرای رنګ نه ګور جوړ تا خپل غدي باندې پوریږي چې
دا ټول لري نه وي
په تعقیب کې. او داخل ته چې بیا لګ درو وړاندې زیاته داخل او تاق به علاقه خزینه وي، هغه بیا مثلا چې جامع دي لاندې حتی دروازې له مخې شړل کېږي په تکورته، او یاد هم کار ته اخیستل کېږي قیدیږي او بیا ته ریاست تسلیمېږي. یعنی تاسو وګورئ په دومره خراب شرایطو کې یو انجلۍ دې په سخت شرایطو کې له کوره راوځي، او د دروازې کې فقط په دومره چې تا جامع نه ګرځي لاندې
بیا چې ورته هم وایي چې یعنې ښه ده نن مې پرېږدي پوهنتون ته خلته سبا ته بیا داسې نه کوم. دوی وایي چې نه بېرته کور ته لاړه شي، یا کور ته لاړه شه یا د کار قیدېږي.
ملالی جانې په لنډو کې دا م راته ووایه چې دغه وضعیت چې اوس روان ده، چې تاسو ته وایي جامې داسې واغوندئ چمن کې مو تفریح ته نه پرېږدي، یا تاسو ته اجازه نه درکول کېږي چې په خپله خوښه باندې څه مو چې زړه غواړي پوهنتون کې هغه ترسره کړي، څومره ستاسو همصنفیان یا ستاسو ملګري چې پوهنتون کې مخکې وي دغه کار مایوسه کړي دي اوس پوهنتون ته نه راځي؟
هو ډېری محصلین دي یعنې پوهنتون نه پرېښودل، یو خو دا چې خپله لوی مشکل همدا اقتصادي مشکلات ولې یو اقتصادي بحران لامات شو نه شي کولی نجونې چې نجونې دي یعنې د زده کړو ته دوام ورکړي، او همدارنګه ځینې ډېر ناهیلي شوي دي، همدا وایي دي چې لپاره درس وایي نو راتلونکی مې معلوم نه دی او له معلوم برخلیک سره مخ یاستو، یعنې واقعیت هم علاقه بېخي له منځه تللې ده.
بیا هغوی په کورونو کې ستونزو سره نه مخ کېږي؟ یعنی هدف دا ده چې دې ته خو نه مجبوریږي چې هغوی بیا واده وکړي، یا هغوی باید د ژوند ملګری ځان ته انتخاب کړي؟ داسې یو پیښه خو ستاسو ملګرو دوستانو کې نه ده شوې؟
زه د مزه څه فکر کوم، زیاتره زمونږ یعنی ټولګیوالو هڅه ودونه وکړل، یعنی خو کورنۍ پوه شوې چې دا شمېر کومانه نه لري، یعنی په افغانستان کې خو بیخي یعنی بیخي زده کړه بیخي هغه تحصیل هیڅ شو. او یو نن یو څه چې بیا دا ده یعنی اوس ګوره یو څو موسم دی، حتی زده کوونکو ته محصلینو ته اجازه نه ورکول کېږي چې د حجاب سر باندې د جامپر واغوندي. موږ افغانستان کې څومره اقتصادي بحران ده، یو محصل نشي کولی هغه کتاب ځان ته واخلي، هغه چپتر ځان ته واخلي، هغه خپل د لارې کرایه ځان ته برابره کړي، که ځان ته اوس رنګارنګ جمپرونه واخلي، یعنې د دې په خوښه ټول رنګ د واخلي، خو دا یو بېخي جالبه خبره ده.
ملالی جانې تاسو ته به بیرته راشو، موږ سره امینه هم وصل ده د ننګرهار نه، میرمن غفاری تاسو سره به هم خبرې وکړو، خو اول به امینه دا وپوښتم چې تاسو راته د ننګرهار د پوهنتونونو په اړه ووایئ چې هلته ستاسو د سترګو لیدلی حال څنګه ده. دغه خبرې چې ملالی جانې وکړي دغه یو څه ننګرهار کې ښه دي که له دې نه هم ستونزې ډېرې دي؟
په ننګرهار کې په خصوصي پوهنتونونو کې نوې محصلینې له دې سره مخ دي. اول خدا چې کوم محصلین چې غواړي د خپلې خوښې پوهنځي او مراجعه وکړي، نو دوی نشي کولی چې خپل خوښه باندې پوهنځی انتخاب کړي. زه خپل د لیدلو سترګو لیدلی حال درته وایم چې زه په کوم پوهنځي کې زده کړې کوم، او زما په صنف کې کومې ټولګیوالې دي، دوی اکثره د خپل دغه پوهنځي نه خوښ نه دي، ځکه زه په کمپیوټر ساینس کې یم، او اکثره نجونې د جرنالیزم، حقوق او سیاسي علوم او یا د اقتصاد پوهنځیو لپاره راغلي دي چې دې کې زده کړې وکړي. نو د پوهنتون لخوا ورته وویل شول چې موږ نشو کولی د هلکانو سره تاسو یو ځای چانس ورکړو چې زده کړې وکړي، ځکه دا د طالبانو د حکومت امر ده چې باید د هلکانو سره نجونې زده کړې ونه کړي. نو اکثره نجونې اړ شوې چې د خپلې خوښې نه تېرې شي او په نږدې باندې زموږ په پوهنځي کې کښېني. ځینې ټولګیوالې مې وویل چې کله دغه شرطي صدا ازموینې رانږدې شوې، دوی مجبوراً زموږ پوهنځی ترک کړ، ځکه وایي چې موږ نشو کولی په دغه پوهنځي کې زده کړې وکړو. یو خو دا چې دغه پوهنځی زموږ د ظرفیت نه ډېر لوړ ده، او بل دا چې زموږ د علاقې او زموږ د ذوق او لیوالتیا سره برابر نه ده. نو ځینې ټولګیوالو مو دغه خپل دغه پرېښو د پوهنځی او خپل د خوښې پوهنځي کې ورته چانس نه ورکول کېږي.
بېخي په کور کې ناستې
نو ګوري که چېرته پوهنتون کې ځینې داسې ځینچانې راشي چې هغوی د دوی د خوښې پوهنځیو ته مراجعه وکړي، او داسې څه دي زیاته شي او دا ظرفیت پوره شي چې ځینې ته جلاس نه شي، نو بیا به ورته چانس ورکول شي. که نه نو دوی مجبوري دي چې چېرته په کور باندې کښېني. او بل دا چې ځینې هغه نجونې چې سږکال دولسم ټولګی کې وې او په دې باندې ښوونځي بند شول، نو د دوی د فراغت تاییدي نه ده شوې، ځکه له دوی نه د دواړو امتحانونو یعنی د چارما او د سالانه امتحانونو پروسې نه دي عملي شوې. نو پوهنتونونه نه شي کولی چې دوی واخلي. زما په ټولګي کې دوه نجونې دغسې وې چې دوی په دولسمو ټولګیو کې وې او د دوی د فراغت تاییدي نه وه شوې. نو پوهنتون ورته وویل تاسې باید دغه مسله حل کړئ، که نه نو موږ مجبورې چې تاسې پوهنتون ته نور راپرې نه کړو.
هغه پوهنتون ورته مکتبونه ورته تاییدي نه ورکوي، څه ستونزه دلته؟
ځکه تاییدي خو ځکه نه ورکول کېږي چې د دوی د دولسم ټولګیو نمرې نشته دي، د چارمو د سالانه امتحانونو نمرې نشته دي. کله چې په درې کلنې نمرې برابرې نه اوسي، نو هېڅ پوهنتون
امینه جانې دار ته وای مشخصا چې په هنتونونو کې وضعیت څنګه ده تاسو هم دغه ستونزې سره مخ یاستئ چې باید څنګه جامو کې لاړ شئ په هنتون ته تاسو هم دې ستونزې سره مخ یاست چې اجازه نه درکول کیږي چمن کې بهر تفریح ته ووځئ لکه څنګه چې ملالې اشاره وکړه
چمن او دې ځای نو کې لکه د پونتون پانګه کې ګرځېدل او کیناستل یا یو ځای کې کیناستل درس ویل دا خو په مونږ باندې لاواله باندې چې په مونږ په پونتون کې د هلکانو فیصدي زیات ده او د نجونو کمه ده نو د دې لپاره چې نجونو ته کومه ستونزه پیدا نه شي یا مشکل سره مخ نه شي نو پونتون چې ډېر اجازه نه ورکول کېږي بهر پانګه کې کېني او بل دا چې د جواب مسله خو زمونږ مسؤلین ته وخت او وظیفه نه چې به څه ډول جواب واغوندي نور د فکرې په سر باندې نه ځورول کېږي خو یو دا خبره ده چې کوم جنکیان چې دوی جلاس ده چې جلاس نه لري نو د جنو سره نه لخوا ورته ویل کېږي چې دوی باید په سینو کې هم خپل ماسکونه واغوندي مخ ښکاره نه کړي زموږ په خپل د اسلامیت خون کې دی چې موږ ټول ته ویل تاسو باید ماسک واغوندي که ته هم ځینې نجونې دي چې
سره لدی چې تاسو ټولې په سنف کې نجونې یاستئ
هو موږ ټولې نجونې یو خو بیا هم دی موږ ته وایي چې تاسو باید ماسک واغوندي ځینې نجونې دي چې دوی مشکل لري د ماسک سره زه په خپل نه سم کولای ټول ورځ ماسک واغوندم ځکه زه مشکل لرم د ما زبه دیږي نو مجبورا د دې لپاره چې موږ نن امریکا مې نسی او یا موږ دغه د پونځونه جواب نشو نو موږ مجبور یو چې د مسدان په مخ کې ماسک واغوندې
ډېر زیاته مننه تاسو به سره وګورئ مې نه ځانې مېرمن غفاری تاسو مستړي مشه په خیر اغلی خبرونه ته تاسو هم د کابل پانتون د محصلي خبري واورې دي هم د ننګرهار نه د محصلي خبري واورې دي تاسو دغه وضعیت څنګه ارزوي او د افغانستان دغه تحصیلي نظام آیندې ته څنګه ګوري
ډېره زیاته مننه ما په ډېر هغه دقت سره د دواړو خویند خبرې اورېدې واقعا باور وکړي چې زما له سترګو نه بې خود اوښکې را روانې دي همدا اوس علت یې دا دی چې نهایت زور یې په دې ورسېږي چې تا لخپل هغه درس نه ژوند نه هیلې نه آرزو نه یوازنی خوب او یوازنی هدف د ژوند نه منه کی او یا هم چیک پوینټونه درته په لاره کې واچوي سپیډ بریکرز په منځ په لاره کې واچوي تر څو نور دغه شی ته ادامه ورنه کړی شي یو خو هغه د انسان ټول هغه غته یعنی هغه ډېر انساني لیول دی چې سړی ورته دردي یو رنځي یو هغه ته ګوري چې خنو د دغو بیچاره نجونو ګناه څه ده دوی خو په خپله خوښه نجونې نه دي دوی خو چې نجونې دي نو دا خو د دوی جندر دی او که چیرې دوی د خپل فقط جندر لپاره ځورول کېږي رنځول کېږي ولې په افغانستان کې بدبختانه بدبختانه نجونې کله لا وخت نه پیدا کیږي لا هم اکثریت تو کې دا سنځ لرو چې کله په یو کورنۍ کې نجلۍ پیدا کیږي له هغه ورځې نه چې له سنځ سره مخ وي هغه پیدا کیدل یې د کورنۍ خوښ نه وي کورنۍ پیرازي نه وي تر هغه پورې چې بیا سیمې ته راوځي محل ته راوځي مکتب ته ځي اوس اوس من هغه تر یو وخته پورې خو مونږ به ویلي هغه شلو کالو کې حداقل مونږ به ویلي چې زه دغه ستونزې حداقل تر مکتب او پانتونه پورې دی کله چې بیا دی په خپلو پښو ودرېږي نو بیا یې لږ ستونزې کمیږي اوس نو بیرته هغه شی هغه حتی رسېدلی چې انسان یعنی ډېر سخت ورباندې دردي بل هغه یې دا دی چې ټولنیز وضعیت باندې پوهېږي تر هغه پورې چې یوه مور زده کړه یې نه وي کړی یوه مور تحصیل یافته نه وي تر هغه پورې د ماشومانو د ژوند او یا هم د راتلونکي تامین او تضمین ناممکن دی. که یو مور
میرمن غفاري په بخښنې سره دغلته یوې موضوع ته اشاره کوم چې په دې تیرو شلو کلونو کې دغه مسلې ته موږ تل یادونه یې کړې ده، ویلې مو دي چې که چېرته د یوې کورنۍ مور باسواده اوسي، تاسو هم اوس هم دا خبره یاده کړه، نو دغه کورنۍ ورسره باسواده کېږي او کله چې یو کورنۍ باسواده شي ورو ورو یوه ټولنه پرمختګ کوي. سره له دې چې موږ په دې تیرو شلو کلونو کې دغه خبره تر یو څه اندازې درک کړه او پوه شو چې تعلیم مهم دی، خو اوس په پوهنتونونو کې په نجونو محدودیتونه وضع کېږي. موږ خبرې واورېدې د محصلانو چې دوی په کوم وضعیت کې درس وایي، مکتبونه بند دي، ولې افغانان هیڅ اقدام نه کوي؟
افغانان ولې اقدام نه کوي؟ زه نه پوهېږم تاسو نه هدف افغانان څوک دي. هغه افغانان چې هغه نه بهر په ټولنه
کې دواړو خواو ته، هغه افغانان چې اوس په افغانستان کې دي او ویني چې لورګانې ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي، لورې د دې لپاره چې محدودیت ورباندې وضع کېږي، پانتون نه زړه موړو ده، او هغه افغانان چې اوس په بهر کې اوسېږي او دالته هم بې سرنوشته دي، دوی ولې داسې اقدام نه کوي چې حداقل موږ داسې یو لور ته لاړ شو چې آباد شو؟
ګورئ، یو برخه دا دی چې هغه سورسز ډیر مهم دي. مونږ په دغسې ځایو کې د مکتبونو غوښتنه کېږي، د درس او د تعلیم غوښتنه او ملاتړ کېږي، چې هلته بیا یعنی په ټول کلی کې د یو مکتب لپاره هم بلډینګ او ځای او امکانات نشته. یو بیا هغه سیمې دي چې هلته بیا امکانات شته او ممانعتونه په دغه ډیر واضح هغه کې دي. او بیا په ټولیزه ډول باندې هغه د افغانستان، زه نه پوهېږم دلته که چیرې زه دغه بس هغه ته یې کوم، زه به لږ جرات وکړم لږ ډېره، هغه به دا وي چې متاسفانه د افغانستان نارینه څه طبیعي دی چې ښځې خپل حق هر څه، خو که چیرې بیا د یو لور لپاره د ملا تړلو بحث راځي، طبیعي دی چې هغه بیا ډېر په پلار باندې حساب کیږي. او بدبختانه چې نن سبا د افغانستان نارینه پلرونه نه پوهېږم په کوم افریقایي خوب ویده دي چې هیڅ نه راویښېږي.
ډېره مننه میرمن غفاري، ډېره مننه چې زموږ وخت کم ده. ملالۍ جانې ته باور شو په لنډه کې ملالۍ تاسو راته وایي چې خپل احساس پاره مو راته وایي که چېرته دغه وضعیت ادامه پیدا کړي تاسو به زده کړو ته ادامه ورکړئ؟ ډېر لنډ.
زه خپل شخصا درته وایم چې هر حالت کې وي، که هر جامه کې وي، زه یعنی تر اخره پورې نه تسلیمېږم. مکتب مې په ډېرو ستونزو سره وویلې، یو هېوادنۍ مشکلات و، دوم هم زموږ خپله ټولنه حتی کورنۍ یعنی ډېر په مشکلاتو سره موږ دې پوهنتون ته بریالي شو. یوازنۍ هیله ما همدا کابل پوهنتون و، بیا چې ورته بریالي شولو یعنی چې هر حالت کې موږ نه
تسلیمېږو،
هم دوی وایي تسلیمېدل نه.
امیدې جانې، که تاسو هم راته همدا پوښتنه ځواب کړئ. امینه جان اسماغه لري؟
بله، تاسو ته
لرم. دغه پوښتنه که تاسو ته ځواب کوي چې که تاسو دغه وضعیت نورم تنگ شي، یا ادامه به ورکړي؟
متاسفانه و به نه شم کولای. یو خدا چې اوسنی وضعیت زه ګورم، حتی دغه د خپل پلوتون وضعیت البته زما هیڅ بېشي نه آرامه کړی دی. زه چې کوم کوم اوسم ما سره دا تشویش و چې زما پلوتون به څنګه کېږي. په خوب کې د طالبانو له ډاره ګورم چې پوهنتون ته راپسې راځي اوړم، او بیا زما پوهنتون هم دغسې وخت کې دی چې زه کور ته راځم ماښام وي، نو کورنۍ به هم بیا په دغه ډول باندې اجازه را نه کړي. بل دا چې ورځ مخکې په خپل پوهنتون کې د جنکیانو سره د زده کړیالانو سره خبرې وکړلې، هغه زده کړیالانو چې هغوی د ماښام دورې له خوا نه پوهنتون کې دي، نو هغوی دا خبره ما ته وکړله چې دوی اکثره وخت خپل وروستي ساعتونه کور
ډېره زیاته مننه کور مو ودان. په دې هیله چې زموږ افغان نجونې که هغه په پوهنتون کې دي او که په ښوونځي کې دي، یو ورځ وکولی شي چې په ارامه زړه هم خپل مکتبونو ته لاړ شي او هم خپلو پوهنتونونو ته. مننه چې په بحث کې مو سره ګډون وکړو. د حقونو فعاله میرمن نرګس مومند، ظریفه غفاري او د کپل پوهنتون محصله ملالۍ، او د ننګرهار پوهنتون محصله امینه عزیزي و راسره. تر بلې خپرونې ښه چاري.